دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو په دیو سات خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه وورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان نگران او وزیر اعظم با سبا سوګن پورته کوي. د برسولي ورسان شکتوي سیمې اوسیدونکو د امن لپاره مظاهره کړې او روسي د کرایمیا پر پله بریدونه غندلې دي. د خبرونو تفصیل، سېنېټر انوار الحق کاکړ با سبا د اگست په 14مه د نگران وزیر اعظم په توګه سوګن پورته کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی پرون د اگست په 12مه د وزیر اعظم شهباز شریف او د پخوانی قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر راجا ریاض په سفارښتن لیک انوار الحق کاکړ د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه د ټاکلو منظوري ورکړې وه. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د انوار الحق کاکړ د نومولو هرکلی کړی دی. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون په ویډیو بیان کې هیله وښودله چې نگران وزیر اعظم به شفاف انتخابات یقینی کوي.
بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے اور ذمہ داری ہے ملک میں صاف
دتا ڈیرا لویا ذمہ داری سپرل شوی دا او دا ذمہ داری په ملک شفاف او دا درغلی نه پاک انتخابات کول دی. خدای دې وکړي او زما دعا هم ده چې په دې کې خا کامیاب شي او په ملک په خپل وخت عین مطابق شفاف انتخابات وکړي.
خو نو موري دا هم ویل چې دا به قتل کیږي چې هغه په نگران کابینه کې څوک اخلي او په رښتیا هم هغه وي به طرف دی او کسنګ. د جمعیت اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق، د پیپلز پارټی مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر راجا پرویز اشرف، د مسلم لیگ قاف مخکخ چودھری سرور، د پاکستان استحکام پارټی مخکخ فواد چودھری او نور ګوندونو مشرانو انوار الحق کاکړ ته مبارکي ورکړې ده. په خپل نو مول شوی نگران وزیر اعظم پرون پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر وو لیکلی چې ټولو خکېلو غاړو مننه کوي چې د هیواد رهبری لپاره پرې باور اثر ګنکل. د پاکستان سرکاري رادیو وای انوار الحق کاکړ د بلوچستان پښتون مشت سیمې خانوزۍ دي. نوموړي په سیاسياتو او سوشیالوجي کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي خپل سیاسي سفر له مسلم لیگ نون ګوند څخه پیل کړی وو چې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې په مسلم لیگ قاف کې شامل شو. په 2013 کال کې په مارچ میاشت کې د بلوچستان عوامي پارټۍ کې شامل شوی وو او شپږ کال لپاره سېنېټر هم منتخب شوی وو. نوموړی د هغه غون مرکزی وایان په توګه کار کوي. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ پرون د اگست په 12مه صوبایي اسمبلی ماته کړه. د بلوچستان گورنر دا ګام د صوبې د اعلی وزیر په سفارښتنه پورته کړی دی. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بوزنجو او په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایڈوکیټ ترمنځ ملاقاتونه شوي، خو تر دم غړې دواړو مشران د صوبې د نگران اعلی وزیر په نامه اتفاق نه دی کړی. تر دې مخکې د سند صوبې گورنر کامران ټیسوري د اگست په 12مه د اعلی وزیر په سفارښتنه صوبایي اسمبلی تحلیل کړې وه. د دې وروسته اعلی وزیر مراد علي شاه او صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشره رانا انصر پرون د خالی پورس د نگران اعلی وزیر په نوم مشاورت لپاره غونډه کړې وه، خو سلا شوې نو. دا په داسې حال کې ده چې قومي اسمبلی د اگست پر 9مه ماته شوې وه. د قومي اسمبلی تر لنګېدو له مخې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې نگران حکومتونه ول، ځکه چې هلته صوبایي اسمبلی د روان کال په پیل کې لنګې شوې وې. د قومي اسمبلی تر ماتېدو او د نگران حکومت تر جوړېدو وروسته کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلانوي او په دې برخه کې تیاری پیلوي. د برسولي بلوچستان شکتوي سیمې اوسیدونکو پرون د امن لپاره مظاهره کړې. مظاهره چان د شکتوي شګه کې په ډي چوک کې راغون شوې وه. د مظاهرې ګډونوال له مقامي تنظیمي او فوجي چارواکو غوښتنه وکړه چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې د فوجي عملیاتو پر مهال نیول شوي دیش کسان خوشي کړي. په مظاهرې کې شامل همایون توریالی پرون مشال لوتویل چې د مظاهرې موخه فوجي عملیاتو پر مهال د عامو خلکو زورونه بندول دي او باید حکومت خلکو ته تحفظ ورکړي. د شکتوي سیمې یو بل اوسیدونکي شیواجان مشال لوتویل چې فوجي عملیاتو له وجې شګې کلي ته څوک هم نه پرېښودل کیږي چې له وجې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. د سولي ورسند د پولیسو مشر نیاز احمد په سیمه کې د امنیت په اړه له مشال اډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لوتویل چې د اګست په 10مه د شکتوي شګه کې د فوج په ګاډو برید کې یو سرتیری وړل شوی او دوه نور ژوبل شوي وو. د چارواکي خبره د برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي وو او مشکوک کسان یې نیولي دي. د هغه برید ذمہ واري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو محصلینو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمان ته سترګې په لار دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې د ښاغلي جبار چې له اسوسییټډ پرس خبري جان سره پون خبرې کړې دا ونه ویل چې دا پریکړه به سبا خوشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی واکمنۍ دویمې کلیزې ته دوه ورځې پاتې دي. په تېرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی پاګان د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې کړل او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې یې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی. او روسیې د اګست په 12مه د کرایمیا پر پله بریدونه غندلي، ویلي دي چې دا بریدونه ناکامه شوي دي خو پل په موقتی توګه تړل شوی دی. پر پله لږ تر لږه د دوو بریدونو راپور ورکړل شوی دی. 19 کیلومتره اوږد پل کرایمیا له روس سره نښلوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې اوکراین د S-200 راکټونو په واسطه په پله د برید ناکامه هڅه کړې ده. د روسیې د بارنو چارو وزارت ویلي چې په دې برید کې کوم زیان نه دی اوښتی، بلخوا اوکراین په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د مشالو ډی خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول کده د خبرونې تر پای را سره واست. نو د ریپورتونو به واوري په بر جنوبی وزیرستان کې خلکو د بدامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی.
او دا احتجاج چې د دغه خلک صرف د عام عوام د تحفظ، د خلک د مول د ژوند د تحفظ غوښتنه یې وکړله.
بل پلو په خیبر کې هم د امن لپاره پراخه ولسی غونډه شوی ده.
دا باسن اخو خلک په کارخانه لګي، نوکری به کوي، ترقی به کوي، پرمختګ به کوي، او زه به دغه سکت لګم او زما وینه به توي.
قوام نیشنل ګوند په بابړه کې د وژل سویو خلکو په یاد غونډه کړې ده. دوی وایي د هغې پیښې په اړه به بیا پلټنې پیلوي.
زمنګ د کیس د یو پنکولو مقصد دا ده چې قوم ته، دنیا ته او د هر چا ته د واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکو پرون د امن لپاره لاریون کړی دی. په مظاهره کې شامل مظاهره چانو مشال رادیو ته وویل چې په سیمه کې د بدانۍ پیښو څخه وروسته عام ولس ځپل کیږي. د دوی په خبره په سیمه کې چارواکي د امنیت ذمواري سرته دی ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر 10مه په شکتوی سیمه کې وسلوالو برید کې یو امنیتی سرتیری وژل سوی وو او دوه ژوبل سوی وو. یو امنیتي چارواکی د نومنه شودو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې په شکتوی سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال مشکوک بریدګر نیول سوی دی. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمې اوسیدونکي په خپل سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره نن د هفتې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده. د شکتوی سیمې اوسیدونکی همایون توریالی د دغې احتجاج کوونکي غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ډېر غلي دي په دې خل باندې چاپول فش کسانې په ګناه خلکولی دی. سره په مرکزي د ملک شین او اوه کسان چې کړي پاس یو مومین دی، هغه ذهني مریض دی. یزه په راشه نن د درجه خال کې ټول شګه د شکتوی خال کې بلچ کړی دی. دې چوک په شګه باندې نو دا احتجاج چې د درجه خال کې صرف د عام عوام د تحفظ، د خلق د مول د ژوند د تحفظ غوښتنه یې وکړله. نور چې دې څه سره کوي هم په داسې میز دې ته هېڅ فریقې
دلناری کلی اوسیدونکی شیوا جان خبر هم وروئی.
پاوز روغلای جای ادریس دی مخشه دا دی نیز دی کلی اپریسنینه هم وکل ایغن آباد لوک شاک دی شک کلای برتایی بای باہر تا پریزینه باہر مانن اپریزین پا کجی شه تورساره دی بوداغون دی بیمورون دی مردادا تو کو چه خلا مخا دا او خولی و جرنل تا و برگدیارون تا خالی دا دی نیز دی چیم سراب تارون چه پروسه دی وادا تا زغت حاصل تا و چه پدان آباد از اتاغ ظلم و دا زور دا دا بلکل بانکو بیزاکی دا نزی تر رسایی تا غوش ولا آغا دراب
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه مسجد ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارې دا په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهوري ده زر پیرا کړي
طالب مریضی
سویلی وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریڈیو سره د ضلع امن حالات بنے خبرې کول خوښ نکړل خو د سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اگست په لسمه د شکتوی شګه سیمه کښې د پوځ په ګاډیو د وسلولو په برید کښې د پوځ یوس پوهی چې د جانزه په نوم پیژندل شوی دی وژل شوی او لانس نایک علی محمد او سپاهی عمران پر هرجلی شوی دی په شکتوی شګه سیمه کښې د پاکستانی پوځ ګاډیو بنې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کښې منلی دو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ یاست په خیبر قبایلی ضلع کې پرون د امن لپاره احتجاج وسو د بڑی سیاسی اتحاد لخوا د دی احتجاج نوم د خیبر امن جلسه وه په جلسه کې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ ځوانانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه او ویل چې ناامنۍ او د ناامنۍ خپرونکو پر ضد د اواز پورته کړل سي دا په داسې حال کې ده چې په خیبر قبایلی ضلع کې د بدامنۍ پیښې زیاتې سوې دي فرهاد شینواری نور حال راکوي
د باډی په مرکزی بازار کې را جوړ شوې امن جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ سینیټر مشتاق احمد خان ویل چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې بدامنی ده او باقی ملک کې خلک پر امن او سوکاله ژوند تیروي
دا پسند نه دی خو دا علاقه او دا خوره دا کومونه دا د پوجي پرشنو دا د نشټ کړه دا د خودکش حملو دا د ټارګټ کړي دا د پتاخوره لپاره دی او دا پسند اخوا خلک با کارخانه لګي نوکری به کوي ترقی به کوي پرمختګ به کوي او زه به دغسې قتلېږم او زما وینه به تویږي دا سوال زه په دې چوک کې هم کوم او دا سوال زه د پارلیمنټ په فلور باندې هم د دې نه کوم زما د پردو جرګه خبر نه ده زما د وزیرو مسجدو جرګه خبر نه ده زما د باجوړ مبند جرګه خبر نه ده یو څو کسان په کمره کې کینی دا پرشن فیصلې هم کوي د معاهدو فیصلې هم کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه یوازې چاودنې کېږي بلکې معاشي بدحالۍ سره هم مخ کړي یو
خالی دماغ نه دی لاګیا ستا معاشي قتلام روان دی ستا د خاورې په ټولو مدنیاتو باندې قبضه ده یو ماشوم وو او خواندې وې یو مور یې وه پاپړ یې خرڅول هغه خواندې هغه پښتانه مور ته روزي ګټلو څو ورځې وړاندې په وینو کې ورته کړی چې دا ستاسو روزي شو دا پالیسي دي ستاسو خلک ورک دی دی وایي سای وای چې موږ یو بل سره مسلمان ورانه دا خبره کوي خو د دې کې مطلب د مور زوی ورکای چې مسلمان دی هغه په یو ملاقات نه ورکوي ته ماته د مسلمانې د ورولې څه کوي
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ سردار حسین بابک هم دې جلسې ته خپل وینا وکړه
دا دامن پاسون سکر کې نکېږي سیالکوټ کې نکېږي ګجرات کې نکېږي ګجراوالا کې نکېږي ځکه چې هغه ته د پدمنه مشکل نشته خو دا هغه ته ویل غواړم چې دا مسله دا انسانی مسئلہ دا روزانہ بنیاد باندھی ٹارگیٹ کلنگ دلتا دے اغوا برائے تاوان دلتا دے بدخوری دلتا دا دا بدمنائے پزار پکامی جذبرا وطلی ای خدای دیستاس و تعداد سیوا کی او دا دا امن سپین اجنڈا پہر درا او پہر سردرو لگاؤ
د اگست په یو لسمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د یو سلسلور څلویښت ماده په لګولو سره په خیبر ضلع کې د اگست دیارلسمې پورې په هر ډول غونډو باندې بندیز لګولی و خو د دې باوجود دا جلسه ترسره شوه او په زرګونه کسانو پکې ګډون وکړ د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی هر ډول وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او افغانستان سره په پوله یې ټولې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي او د بدامنۍ په دې نوې څپه کې د دوی سرتیرو او افسرانو پولیسو او افسز وقت هم مرجوب لا اوریدلې فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو په 400 کې نېشنل ګوند د بابړی د پی سی د 15 او ایم ای کلیزی پاړه غونډ کړی ده د بابړی د شهیدانو په یادګار د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ګلونه شي او نوموړي په وینا کې ویلي چې دوی به د هغې پیش پاړه بیا پلټنې پیلوي د ده په وینا هدف یوازې دا دی چې خلکو ته وښودل سي چې هغه خلک بې ګناو که څنګه په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې
دا عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په 12 اگست په 400 بابړه کې د بابړه شهیدانو په یادګار ګلونه واچول او هغه ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې د دې په وینا 12 اگست 1948 کې د باچا خان په ملګرو خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ صوبای حکومت په امر ډز شوی چې په کې د باچا خان ملګرو ته درنه مرګ جوړ لړولې و دوی ویل چې خو شا شپږ او یا کال پس هم خلک خپل شهیدان یادوي ولې چا چې دا هر څه کړی وو د هغوی د یادولو څوک نشته دی ایمل ولی خان ویل که کله دوی واک ترلاسه کړو نو د بابړ د شهیدانو کیس په واپس راوباسي چې خلکو ته ورخوي چې څوک په حق او څوک په ناحق وو
چې کله موږ په یو داسې پوزیشن کې راشو موږ به کیس راوپن کوو او ان شاء الله دا وخت را روان انتخابات دي دا نه چې تش پته وجا خو زه کوم رجحان نیم د پښتونخوا ان شاء الله زه دا مستقبل انم چې عوامي نېشنل پارټي په یو ډېر ښه پوزیشن کې به پښتونخوا کې راځي نو ان شاء الله موږ به د دې بابړ د شهیدانو تپوس کوو او نور چې څوک په دې مبالغه کې دي چې د بابړ شهیدان دون دي ا دون نه دي هغه نور په کوته نه پټيږي راشه دا بابړ دا دا پلان دي دا چار ساده دا تاسو زمنګ د کیس دریو پنکولو مقصد دا د چې قوم ته دنیا ته او د هر چا ته واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق
نموړي ځات کړه چې پاکستان جوړودن وړاندې هم او جوړودو ورسته هم تر دې دمه پښتون قوم وجل کیږي او په هدف ته اوای همدا لړۍ به تر هغه دوامدار وي تر څو چې پښتانه یو موټی شوی نه وي او د خپل ځان لپاره आवाज په شریکه نوی پورته کړي
پښتون با اول د باچا خان بابا خبره ده دی با اول اتفاق کوي په دې خبره چې خپل تپوس وکړي ما نه پاره د اتفاقونه کی خو چې دې اتفاق په دې خبرو کې چې خپل تپوس پکو نو بیا بده دې غټي پښتون چې تر څو ځانو نه پیژني پښتون چې تر څو د خپل حالاتو بدلولو لپاره بیداریونه خي پښتون چې تر څو د خپل تپوس لپاره راپانه شي 47 نه چې 2047 نه چې 3047 زمره د پښتون بده حالي
دا عوامي نشلګون په وینا بابړ پیخه کې خو شش پک سونه سیوا خدای خدمتګار پامر د هغه وخت صوبی وزیر اعلی قیوم خان پامر په ډزو هغه محل ووجل شو. کله چې هغوی د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد بابړه کې پرمن احتجاج کوو، خو د یادو شمیرو په اړه تر اوسه کوم حکومتي ادارې پخلی نه دی کړی چې دا شپږ سوه نه سوا وو او که کم. خو عوامي نیشنل ګوند هم لا تر دې دمه دغه شمیر کې کورنۍ یا د هغوی خپلوان نه دي پګوته کړی او دریز لري چې دا ځکه چې هغه وخت به حکومت د مړو د ورثاو نه د ګولو پیسې هم اخیستلې او بیا بیا ورله جایدادونه هم ضبط کول، نو ځکه خلکو خپل مړي پټ کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اگست پر 11مه صوبایي کابینه ختم کړه. د جولای پر 13مه د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته لیک لیږلې وو چې د سیاسي تړاو او هلو ځلو کې ککړ د کابینې غړي دي له خپلو څوکیو لری کړي. د اگست پر 13مه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټولې کابینې ته ویلو چې استفاګانې ورکړي، چې پکې 19 غړو استفاګانې ورکړي او نور خپل استفاګانې وزیر اعلی ته واستولې. گورنر غلام علي د اگست پر 12مه رسنیو ته ویل چې الیکشن کمیشن دی د فیصلې سره به د صوبې په ستونزو کې نور هم اضافه کیږي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا نگران صوبایي کابینې استفاګانې ورکړې. نگران وزیر اعلی اعظم خان د اگست په 13مه د کابینې ټولو غړو نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د امر رستو نور لز د کابینې غړو استعفاګانې ورکړي او نور خپل استعفاګانې وزیر اعلی ته استولې وي. چې رستو یې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د 15 کسیزه کابینې د ډی نوټیفای کولو مراسله جاری کړې. د نگران کابینې پخوانی غړي رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې کابینې کې د یو تن نه علاوه د چا هم سیاسي تړون نه وو. دا جولای په 13مه الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته امر کړو چې د کابینې نه دی هغه کسان لری کړي چې یو خاص ګوند لپاره په سیاسي حل زلو کې ککړ دي. د کومي رستو چې وزیر اعلی د ټولو کابینې نه استفاګانې وغوښتې. د پېښور های کورټ وکیل ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د عین تر مخه د نگران حکومت غړي څه قسمه سیاسي حلې ځلې نشي کولی
او الیکشن کمیشن دا ریسپانسبلټي جوړې ده، دا داغي فرض جوړې ده چې دا خلک چې څومره منسترانو هغه باقاعده د پولیټیکل پارټیانو ممبرانو او داغي د پاره اکټیو کمپینز کول نه پکار داوه چې دا په ټایم لري شویو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اگست په 11مه رسنو ته ویلو چې الیکشن کمیشن بغیر د تحقیقاتو وزیر اعلی ته امر کړی چې کابینه دې د سیاسي تړو په وجه ډی نوټیفای کړي.
زوس هم دا وایم چې دوی په کابینه د الزام لګولې چې دوی جانبدار دي، نو منسترانو په دې وجه استفاګانې ورکړي. زور ته خراجي تحسین پېښ کوم، خو دا قسمه په توندې کې شوی فیصلې د صوبو د ستونزو د حل لپاره ټیک نه دی. د دې فیصلو سره ستونزې نور هم سیوا کیږي.
صوبې کې مسائل کې حل کې بجای مشکلات کی طرف جائیں۔
گورنر غلام علي ویل چې په یو نه کې بدننه نوې کابینه ټاکلې کیږي. لدی روان دي هم د کابینې دوه غړي شاید خټک او عدنان جلیل د سیاسي حلو زلو په وجه لړکړي شوی وو. عصمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.
د افغانستان د خوست د مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې د فوټبال لوی ټورنمنټ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې پیل شوی و د اگست پر 11مه ماښام مهال د زرګونو نندارچیانو په شتون کې پای ته ورسید. په دې لوبو کې د خوست د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د فوټبال درې څلوېښت لوبډلې شاملې وې. غوره لوبغاړي په عربي هیوادونو کې د شته مسافرو، شتمنو خلکو، ځایي مسولینو او د لوبو د مینوالو لخوا په مادي او مانوي ډالیو وستایل شول. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
دا د خوست ولایت مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې لشاو خدري میاشتو را پدې خو
د درې سرویخت لوبډلو ترمنځ د پیل شوی فوټبال ټورنمنت پایلو بده چې د کندیو او مدخیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شو او د دې ټورنمنت اتلولي د کندیو منتخب لوبډلې په خپل نوم کړه. د کندیو د لوبډلې یو لوبغاړي ثابت محمد فهیم آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
په دې کې د کوزی پښتونخوا او د ګردیز لوبډلې هم د وټ شوی دغه سیالیو نه موخه د ځوانانو راتک له دانشي موادو مخنیوي او ځوانانو ته ما په خي ورکول چې څنګه وکولای شو د دولت سره نننۍ وطن لمنځه یسو موخه و.
پوستي ورزشکاران وایي د مرکز په شان د دې ولایت په ولسوالیو او لري اطرافي سیمو کې هم د سپورت په ډګر کې ډیر لوړ استعدادونه شته. که توجه ورته وشي نو خوست او افغانستان ته به اتلولۍ وګټلی شي. د مدخیل لوبډلې کپتان بین الله روخان وایي:
دوی کې ورته استعداد کې ده د شیدو دی پام لیدل دي تر اوسه پوری مرکز حکومت توجه نه کړې مدیدونه ماهیله تقاضا ده چې اطرافو سیمو ته توجه وکړي. اطرافي ټیمونه مختلف لوبغاړي لري د شیدو دی پام لیدل یو نو دوی نه توجه امداده هیله امداده شیدو به دوه هغه اطرافي لوبغاړو ته توجه وکړي.
د خوست اوسیدونکو وایي په اوس وخت کې د خلکو د سالمې بوختیا او ساتیرۍ همدارنګه د ځوانانو دیوالی او اړیکو د ټینګه خو مناسب انتخاب د سپورت دا ډول لوبي دي. د کندې د سیمې اوسیدونکو اختر محمد وایي:
نو واقعیت دغه لوبي خو چې ډېر خوندوره وي. تقریبا داسې وخت چې تقریبا د 1500 نندرچیانو پښتون کې دغه لوبي ترسره شولې. نو دغه سنت لوبي چې د سیمې د پورا او د بل د خوسن د ځوانانو د پورا ګټه کوي چې څوک منوزګار دی وزګار لري. نو همدغه شانت سیالۍ باید په لاره واچول.
په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي او د لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي. په خوست کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی او د یادو ورزشونو په کلکونو کې زرګونه ځوانان منظمې لوبې او تمرینونه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. به هم د خوست واړې رپورټ لرو. په خوست کې د یو شخصي ښوونځي زده کوونکو د ساينس او ټولنیزو علومو په برخه کې هغه ماډلونه چې په خپلو لاسونو یې جوړ کړي وو ننداري ته وړاندې کړي. د نندارتون ګډونوال ویل د ساينس او ټیکنالوژي د پرمختګ په دې وخت کې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې ته هم تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. نجیب الله خیل نور حال رکوي.
دا په خوست کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو په لاس د کیمیا او بیولوژي په برخو کې د جوړو شویو تخنیکي او ساينسي توکو د ننداري او د ممتازو زده کوونکو د ستاینې په پار جوړه شوې غونډه ده. په دې تشویقي راټولیدنه کې د زده کوونکو یو شمېر والدینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د خیرالبیان نسی عامر سخی جان آرمل مشال راډیو ته وویل:
د دوی د نندارتون لپاره نن ورځ مونږ ځانګړی کړی تر څو همدغه زده کوونکي چې ماډلونه جوړ کړي تشویق شي او تر څنګ یې هغه زده کوونکي چې په خپلو ټولګیو کې لومړی دوهم او دریم مقام راغلي هغوی هم تشویق شي. د دوی د ستاینې لپاره مونږ غونډه دایره کړې.
د روڼ اندو په وینا د ښوونځي یو مسؤلیت دا دی چې د زده کوونکو استعدادونو ته وده ورکړي، هغوی ګټورو زده کړو او نوښتونو ته وهڅوي او تر پای استعداد لرونکو زده کوونکو ته د پرمختګ زمینی برابری کی. یو تن زده کوونکی یوسف خان روخان وایي:
دا فرض نه ده چې یو زده کوونکی د فانتون ته فارغ شي او یا د ښوونځي ته فارغ شي. که ته کوچنیتوب کې یو تجربه هم ترلاسه کوې او ته په عملي ژوند کې ته هم د دې تجربې څخه ګټه اخیستلی شي، نو داسې امکانات که زموږ لپاره نور هم برابر شي. داسې تشویقي پروګرامونه موږ نور هم کوشش کوو، اوس هم کوشش کوو او بیا هم به نور هم کوشش کوو او کوشش ته ادامه هم ورکوو.
د افغانستان په ښوونځیو کې چې په خو د امکاناتو او وسایلو د نشتون له کبله تر ډېر زده کوونکو ته نظریاتي زده کړې ورکول کېدي، په وروستیو دوه لسیزو کې هڅه شوي چې هغوی ته د عملي زده کړو امکانات هم ډېر شي. زده کوونکي افسر وویل:
عملي زده کړې هغه زده کړې دي چې په عملي ډول صورت نیسي، د ښو زړکو تر څنګ ته ډېر په ذهن کې پاتې کېږي، او هم هغه زده کوونکي چې په نظري ډول سره نشي زده کولی په عملي ډول سره یې په اسانه ډول کولی شي، او هم زده کوونکي کولی شي له ځان څخه نه وخت وخی او په علمي برخه کې له نورو سره سیالي کولی شي.
د نجونو او هلکانو په روزنه کې د ټولنې او ښوونځي سربیره کورنۍ چاپیریال په ځانګړي ډول د مور پلار او د کورنۍ د نورو لوستو کسانو هڅونه ډېر رول لري. د والدینو په استازیتوب استاد محمد ساقی عادل وایي
د ګران والدینو نه غوښتنه کوم چې خپل اولادونو ته متوجه وسی کی او خپل اولادونه هر وخت تعقیب لاندې ونسی او هر وخت کله چې دوی مکتب او مدرسې ته ځي ورزی د هر ساعت په اړه د دوی څخه پوښتنه وکړي.
دیادوانی ورده په خوست کې دا مهال درې سوه اویا حکومتي او یو سلو نهه ویشت خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې د یو لک نجونو په ګډون ټول څه د پاسه دوه لکه شپېته زره زده کوونکي لري، خو د نور افغانستان په شان پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
سینیټر انوار الحق کاکړ به سبا د اگست په 14مه د نگران وزیر اعظم په توګه سوګن پورته کوي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پرون د اگست په 14مه د وزیر اعظم شهباز شریف او د پخوانی قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر راجا ریاس په سفارښتن لیک انوار الحق کاکړ د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه د ټاکلو منظوري ورکړې وه. په پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د انوار الحق کاکړ د نومولو هرکلی کړی دی. د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ پرون د اگست په 12مه صوبایي اسمبلی ماته کړه. د بلوچستان گورنر د اګام د صوبې د اعلی وزیر په سفارښتنه پورته کړې دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ترمنځ ملاقات شوه دي، خو تر اوسه پورې د نگران اعلی وزیر په نامه اتفاق نه دی شوی. د براس ویلی بلوچستان شکتوی سیمې اوسیدونکو پرون د اگست په 12مه د امن لپاره مظاهره کړې. مظاهرېشان د شکتوی شګه کې په ډی چوکي راغون شوي وو. د مظاهرې ګډونوالو له مقامي انتظامی او فوزي چارواکو غوښتنه وکړه چې دوه ورځې مخکې په سیمه کې د فوزي عملیاتو پر مهال نیول شوي دیش کسان خوشي کړي. بلخوا د سویلي بلوچستان د پولیسو مشر نیاز محمد په سیمه کې د امنیت په اړه له مشال رډیو سره د خبرو نه ډډه وکړه، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي ویل چې د اگست په 12مه د شکتوی شګه کې د فوج پر ګاډي برید کې یو سرتېری وژل شوی وو او دوه نور ژوبل شوي وو. دوستو د لټون عملیاتو پر مهال مشکوک کسان یې نیولې دي. د هغه بل ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وای چې پوهنتونونه د نجونو محصلینو منلو ته تیار دي، خو طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمان ته سترګې په لار دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا سرګندونې په داسې مهال کوي چې په افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته دوه ورځې پاتې دي. او روسیې د اگست په 12مه د کرایمیا پر پله بریدونه غندلي ویلي دي چې دا بریدونه ناکامه شوي دي، خو پل په موقتي توګه تړل شوی دی. پر پله لږ تر لږه د دوه بریدونو راپور ورکړل شوی دی. 19 کیلومتره اوږد پل کرایمیا له روس سره نښلوي. د روسیې د بارنو چارو وزارت ویلي چې په دې برید کې کوم زیان نه دی اوښتی. اوکراین په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
په پاکستان کې ورستیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونه ته دوام ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د ډلې هلته هم د یو شمیر بریدونو ذمواري منلې ده، خو په دې ورستیو کې هلته تر ډیره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دې ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای دیرشمې هغې بری ذمواري ومنله چې پکې درې شپېته کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګې برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونوې پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړي دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي.
په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سره پورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
دغه مخکې هم جو په 2013 الیکشن کې یو خودکش حمله کړو مستون کې کم کې او څلور ځله فرق بڑو او د دې سره سره وړ وړ حمله کړي کرشنو باندې په سکانو باندې په خور خار کې نو دا اوسم چټسته او الیکشن نږدې ره او دو کم اس کم جی وای باندې حمله وکړه کم کې هغه چې دا موږ دیموکراسي کم جمهوریت پسند کوتنو یو ټارګټ کو نو په دې الیکشن په کنټیسټ کې دا ډیزاسټر سیویر دی.
اسلامی دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاره د خپل نظری خلاف عمل غنی نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکا کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر اتل سیات کړي وو. ضیاء الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنداپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پختونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغه سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکې په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډلانی ولې وا اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ بریټ په تړاو یو مشکوک کس نیولې دي او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لالقائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو یې لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزید د دې څنګه مشر وټاکل سو خو څه باندې یو کال ورسته د 2016 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووجل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې سناولا غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته داعش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډیره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلی د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوی محمد داود مزمل د وژنې مسولیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او ورستی بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرسوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی لمنځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې داسې خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوی د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمیر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوی چې وسلوالی ډلې د نور لخوا کاری دلای سي
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامی دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامی دولت کې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړ کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر اومه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وجل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپل پلازمینه اعلان کړه. داعش د همغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت ته واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابوبکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالی ډلې د اکتوبر پر 30 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 30 په بیان کې وویل چې القریشي د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلې دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 30 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوی مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامی دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل سوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمي القریشي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې نوې مشر وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، احمد چا اعظمي درته ریپورت وړاندې کاو او سم یو بل ځانګړي خبرونه تاسو لپاره وړاندې کاو. سوره د پښتنو نجونو او ښځو ستونزو په اړه د نوې نړۍ خبرونه په دې برخه کې د شجو پر ژوند د سوري په اغیز ژغیدلیو. د پښتنو په ځینو سیمو کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د رازنامې او یا هم د دشمنی ختمولو لپاره د پړ یا ملامت کس کورنۍ خپلې نجونه مخالف لوري ته ورکوي. په دې اړه اسما ګل دغه خبرونه برابره کړې ده.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، سوره د خزو په اړه د ټولنې هاغه ناوړه چلندې چې لمخه یې یو ماشومه یا ځوانه جینې د خپل پلار ورور ترا یا د تر زوی لخوا د ترسره شوو بدو چې اکثر د یو چا قتل وی په نتیجه کې د روغ جوړې او دشمنی ختمولو په خاطر د وجلی شوی کس کورنۍ ته ورکول کیږي. کس هم دې سره یو دشمنی ختم شي خو یو پیغله د ناکړي جرم په دار وزړول شي چې د ټول عمر لپاره یې ژوند کړهونو سره مخ شي. په دې فیچر کې د سوري په موضوع غږیږو.
ډیری ماشومانانې په سپرو کې تللی دي، هغه ما انټرویو کړی دي. هغې راته وی چې کوم روغ عمر خوشحاله یو، خو داسې وخت په کې راځي چې په کور کې دا پیغور کیږي چې که ته ښځه وي نو په سوره کې به نه راتلې.
دا غږ په مردان کې د زنانو د حقونو پخوانی کارکوونکي فهیمې دی. فهیمه چې د سوري د دود ښکار جنکو حال یې مشال ریډیو ته تیر کړی، وای چې قبایلی نظام یا جرګو ته وړاندې کوونکي زیات تر کشالی د میرمنو یا جنکو په اړه وي او د جرګو مشران په سختو فیصلو کولو کې آزاد وي او چاته هم د جواب ورکولو ذمہ وار نه وي. فهیمه وای چې د فیصلو په وخت نه خو لخصو پوښتنه کیږي او نه ورته په جرګو کې نمائندګي ورکول کیږي.
په شنکر کلی کې یو الکو داغه د جینې سره تعلق او هغه جینې د ځان سره بوت لاله د کورې وستله سکی د چې هغه کیس راغې د هغه کور ته چې په الک باندې کا بشوله د جینې نو د هغه منځ کې یو ماشوم او ریره و چې هغه د پنځو کارلو جرګه کې ناستا جرګي متفق کې فیصله وکړه چې دا ماشوم فاطمه ماشوم به مون په دې جرګه کې ورکو. دا هغه پلار پاره بو کیو هغه ډیر زیات مجبور شو هغه جرګي ته خو کړه هغه وړې پکې ورکولا. هغې منځ کې مونږ خبر شو مونږ لاغلو د هغې هغه کور ته چې کله زه ورغلم هغه ماشومه ما ولید د خټو کوټه کې هغې جوړولې لوبې کولې. ما راپاسوله زه ډېره زیات خفه شو ما چې ظالمانو ګناه تره کړې ده او د تره په ظلم او په سزا کې به دا ماشومه سوځېږي. و جرګمارو هغه جرګې عین موقع باندې ما د هغې نږدې چوکۍ ته ټلیفون وکړو. پولیس راغله مشران یې گرفتار کړو په هغې باندې و میاشتې کې دوختو ما ته ټول وی تاله دښمنی وکړتې شول ما چې شپه کومه شپه په ګوري کنه په کور کې دی نشي وای کده دی وړې سر ما په صحیح مانو بچاو کړې الله به زما دی پاکي.
فهیمه دا هم وای چې د وړو جنکو سوري کې ورکولو په ضد یې وخت په وخت هلې ځلې کړې دي چې له وجې یې ډېرې کم عمره جنکۍ په سوره کې د ورکولو نه بچ شوې دي.
ګناه رو کې ځي پکې خور، ګناه زویو کې ځي پکې لور، نو مطلب دا رې چې دا ماشومه بیا په هغه ګناه کې سوځيږي. د سوري بیان یې واورېدو نو دا زړه به ټکو کې دا کبي هر سم دی د دې مخنیوي وکړي او داسې کار مکوي چې تاسو یو فیصله کې خپل ماشومه ورکوي.
رضیا محسود له جنوبی وزیرستان د مدني ټولنې فعاله ده او د یوې خبریالې په حیث هم کار کوي. د رضیا نه مشال ریډیو او پختل چې د یوې زنانه په حیث د سوري دوت تسنګ ګوري نو نوموړی ویل چې په ټولنه او بیا په قبایلی سیمو کې د زنانو سره روان ناوړه رسمونو کې یو د سوري رواج هم دی چې لوج یې د یوې جینې ژوند برباد شي. نوموړی زیاته کړه چې د داس غیر انساني دستورونو د مخنیوي په ضد باید چې قانون سازی وشي او په هغه قوانینو عمل یقیني کړل شي.
ډیر کم عمر جن کوي او چې کله مړی وشولي هغه په بدل شوی مخالف فریق ته ویر کړلې او بیا د هغه جن کوي سره د دې د پلارګنې هر قسم تعلق ختم کړلې او عاجل کوي چې کله د مړی کورته ودش ولا ورته په دې باندې هر قسم ظلم کېدلې. تو یو داسې مثال و لکه یو غلام دې باندې چې چوراه نفرتی نه وي هغه ټوله سامنا او هغه جل کوي کوله کمیشه وکسی دا رسمینه چې کوم وی دا سواره دا قبایلی علاقې شي ډېر زیاتای وی خو وسه د وخت سره سره چې خلک شي شعور راوندای دا رسمینا تقریبا په ختمول دي ډېر کم پوتې دي امیش وزیرستان په طرف ته کمیش وخت دا رسمینا وسه ډېر زیاتای کم دي دغه د پورا د چوراه انساني حقوق تنظیمینه دي دغه په چار دو چاروکو دغه د پورا میج په میډیا باندې ها اوس پورته کی چې دا رسم چې په کې مې علاقې شپوت دی چې ورته ختم شي
جمیله بیبی په نوخار کینټ کې د جنکو د سکول مشره ده مشال ریډیو ته پوښتل چې سوره ستوای او دا دود لسو جټولنه کې خبر شوه دی نو نوموړ ویل چې سوره یا ونی د پاکستان په زینو برخو کې یو داسې دود دی چې پکې جنکې د شخړې پای تر سوالو لپاره د تاوان پتوګو زیاتره پیښو کې د وجنې د معاوضې پتوګا غمزه پلې کورنۍ ته په واده یا غلامۍ کې ورکول کیږي نوموړی وای چې سورا په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو یو صورت هم دی چې د جرګې په نوم د قبایلي مشرانو د شورا لخوا دا فیصله کړې شوی سزا نتیجه وي
کوم د سوري تاریخ ګورو نو بیسیکلی دا داسې نو شروع شوی چې کینی سورا څنګه استعمالیږي دا داسې د دې صورت نو کله چې زموږ معاشره کې جرګه سیستم یو ډیر زیات مضبوط سیستم او جرګې په ذریعے به ډیر لوی لوی فیصلې کېدی د دې مثال داسې لکه یو پارلیمنت چې پارلیمنت په تور غي به قانون سازیم کولا غي به فیصلې کولې یو بل سره به کېناستل غي باندې به مختلف خبرې کېدی او غي نه پس پچې دین او غي فیصلې تر رسیدل نو هغه دوران کې یو داسې کیسه وشوه چې یو قبیلی جنې جدا د بل قبیلی الک سره په خوخه باندې وعده وکړه او جنې فیملی چې واغې جرګې ته دا معاملہ را ورسول نو جرګه چې پاغې کې ناستن هغه دا فیصله وکړه دا جنې چې دې واپس کور ته راشي او په عزتدار طریقې باندې په سورا کې به مونږ دالې د سورې نه مراد دا چې سورلۍ باندې به سورلې چې په عزت په طریقه به رخصتو چې ټولو خلکو ته پته ولګي چې یو ښه طریقې سره واده وشو نو د دې ابتدا ډېر ښه طریقې سره شو خرور او خلکو چې دی سړو خپل ځان بچ کولو لپاره دا رسم شروع کړو چې جینې چې دی په بدل کې غوښتل شروع کړو
جمیله دا هم وایي چې د سوري په نوم یو تور سری د کورنۍ د نارینه کړي جرم کې تروم را بندشي او د ناکړو جرمونو سزا تیروي چې غیر شری او غیر اخلاقی کار دی
خودل تکي و یو بې زبانه جلې دې ته بنه سي اختیارو نه بلاغې نه ستپوس کېدو او هغه باغه مخالف فریق ته حواله شو او مخالف فریق کی ضروری نه ده چې هغه لک چې دی س داغه د عمر او هغه زیات عمرم کې دی شو بډاوم کې دی شو سمازوري بیم کې دی شو زیات تر ودا کوششو جدا سي کسته ورکړي داسې فیملی داسې سړي ته ورکړي چې هغه د سکار روزګار نیو بل ځکه د رشتہ کې دل ډیر کرانکاری یو ظلم وداو شو دیم وداو چې بیا وکلا جنې یال ته واده شو نو ټول عمر و داغه کور کې حیثیت چې د یو دشمن په تور وو او هغه سره بچې ظلم زیاتی کېدا نو تو خدا وا چې کړي جرم وکونه بیا دا غي جرم چې کوم دغه دي اثرات یې ته دم تیاری هغه په دغه کې جرم کې چې هغه ته کوم سزا ملایوي هغه ته دم تیاری خو بیا په هغه دوران کې باغې جنې یا یو زنانا یا یو پیغله چې د هغه به د ډال په تور صورت باندې استعمال ولا او دا غي ټوله زندگی به تباہ کا
چولی د جرګې مشران فکر نکوي چې یو خوا خو دښمنی ختمه کړي خو بل اړخته یو بی ګنا انسان به د سختا تر عمر بندیوان کړي دغه پښتنه مشال ریډیو په لکی مروت کې د اصلاحي کمیټې مشر عبد الخالق خان نو وکړه نو په جواب کې نو موړی اول چې پروغه جوړه کې سور ورکول او د سوري په سر دښمنی ختمول فیصله د دوانو کورونو پر ځامندۍ کیږي او اکثر داسې پیښو کې د دوی کردار یوازې د یو سالس وی
موږ د کړي شه دا جوړه پکې دی چې کله دا مسله به وسله کله به د څوک چا کور یا عزت مسله رااله نو موږ به دغه تا پښاغه مطابق پا د دوړو فریقې پر ادمان دی با موږ به شرم بچول کاو یو مسله پیش اتلا نو هغه مسلې چې داسې یوه فیصله وسله چې هغې چې حکومت د خلندادي وکړه نو هغه حکومت د خلندادي نه بعده زمونږ علاقې چې د دغې باندې مقابل پابندي ولګېده هغو دا ویله چې دا کیسه به بالکل ختمه کړو نو مولا د اصلاحي کمیټې اوسه پورې چې د شرم والا کیسه به مکمل ختمه کړې ده وجه دغه ده چې دې سر علاقې چې د کوم ماحول دي هغې چې علما کرام هم دي او حکومت هم دی چې مور ته د خلندادي راکړه
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره چې د صنفي یووالي او زنانو با اختیار کولو لپاره کار کوي د جینډر ګیپ یا صنفي برابرۍ په نوم په کال 2018 کې جاری شوی یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو غیر محفوظه هیوادونه کې دی د پېښور های کورټ وکیل ملک دانیال مشال ریډیو ته وویل چې د سوری د ریواج مخنیوي لپاره قوانین موجود دي او د هغې د لاندې کچرې یوه کورنۍ د پلار ورور تره یا ماما د کړي جرم د معافۍ لپاره جینۍ په بدل ورکوي نو د دغه خلکو خلاف به د آئین او قانون مطابق کاروایی کیږي
تازی رات پاکستان کې چې کوم زمون قانون دی پاره کې او دفعه 310 ای دغه کسانو خلاف 50 وره ورکا او چا واغشتانو د دوړو فریقو خلاف به کوم دی 310 ای د لاندې او دغه جرګې د مشرانو خلاف هم 310 ای لاندې مقدمه درج کیږي د پولیس قابلیت انداز جرم دی یو جرم دی چې پولیس قابلیت انداز جرم نه ای کی پولیس باقاعده چې کوم دی انکوائری کوي او د هغې چې کوم دی د انکوائری نه بعد د هغې خلاف کیس درج کیږي او هغې کې گرفتاری کیږي دا پولیس قابلیت انداز جرم هغه چې دا سمدستی پولیس نیوی شي د دې په پاره کې د وفاقي شهري عدالت یو فیصله ده چې هغې کې د قرآن مجید د یو آیات حواله ورکړې سورې الفطر د هغې ترجمه دا ده د هغې خلاصه دا ده چې د یو کس په غلطۍ به بل کس چې کوم دی هغه ته سزا نشي ورکېدی دا سوره چې کوم ده دا بنیادي طور دا سزا ده او په کار دارې چې متاثره په باقاعده پولیس ته د دې اطلاع ورکوي دواړو فریقو خلاف او د جرګې خلاف باقاعده کیس درج کیږي او دا قابل سزا جرم دی
وشتم کال د اکتوبر میاش په 15مه نیټه د پاکستان فدرل شریعت کوډ درې کسیزه بنچ د سوری ریواج په اړه تاریخي فیصله وکړه په دې حکم کې راغلی دی چې د سوری یا د بدو په بدل کې جنۍ ورکول غیر قانوني او غیر شرعي عمل دی او د اسلام او سنت د اصولو خلاف کار دی نای خبرونه راتلونکو ونی کې بعد یوې نوی موضوع سره بیا راځو اجازه تراکې د الله پامان
مشال رادیو هر اورس د سهار لسلورو تر شپګو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسه لنډي سپی 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپک 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ